درنو دوستانو سلیم شهید ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. که څه هم په کابل او نورو ولایتونو کې کرونا هر ورځ د خلکو ژوند اخلي او په روغتونونو کې اکسیجن نشته، خو د ښار په سالونونو، پارکونو او نورو ځایونو کې لا هم خلکو د ګڼې ګوڼې نه لاس نه دی اخیستی. کابل ښاروالي وایي له هغو سره به قانوني چلند وکړي چې سرغړاوی کړي،
یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي، هغوی سره قانوني رفتار کوو.
امریکا او اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د ښځو او بشري حقونو په برخو کې د لاسته راوړنو د ساتنې او ملاتړ ټینګار یو وار بیا کړی. پر دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو مسؤول اندېښنه ښودلې چې په ننګرهار کې د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډیدل ښایي په دغه ولایت کې د ګوزڼ د مثبتو پیښو زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. په کونړ کې مو د ښځینه خیاطانو له شکایتونو هم خبرو چې وایي رنګارنګ جامې جوړې خو د پلور لپاره یې بازار نشته دی. نور ریپورټونه به هم ولرو. سپورتي خبرونه هم په دې خپرونه کې اوریدلی شئ. د اساسي او بشري حقونو په پروګرام کې اورئ.
آزادی او شخصی امنیت یو له مهمترینو آزادیو او حقوقو څخه ده.
ژوند په شیبو کې پروګرام هم دراوړو. موږ سره اوسئ. خو تر دې هر څه مخکې خبرونه لرو. په مکړې د دې سات خبرونو ته اسمت ساروانی دراوړی.
نامعلومو وسلوالو په هرات کې د یوې کورنۍ یولس غړي وغوښل. افغان چارواکي وایي د فاریاب، دولت آباد او د کندوز خان آباد ولسوالۍ یې بیرته نیولې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د خبرونو تفصیل: افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې د دو اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې اړه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف پرون سه شنبه د افغانستان له بندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره ولیدل. د خبر پاڼې له مخې دوی د افغانستان د سولې پر پروسې، د منځنۍ او جنوبي اسیا نړیوال کانفرنس ته تیاری پر بهیر او دغه راست د افغانستان او ازبکستان ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي اړیکو خبري وکړي. د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو نن اعلان وکړ چې د لومبي کنډک ځواکونو د کمانډو په مرسته نن سهار د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړه. د شاهین قول اردو له خبر پاڼې سره سم د دولت آباد ولسوالي تصفیوي عملیات د سهار په 3 بجې پیل او تر 6 بجې او 40 دقیقې پورې دوام وکړ. شاهین قول اردو د عملیاتو په ترڅ کې د دواړو خواو د احتمالي مرجوبلو په اړه څه نه دی ویلي. لبلې خوا په کندوز کې چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالي هم بیرته نیولې ده. د ولسوالي په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه دوه ځلې لاس په لاس شوې ده. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه مهال ډزې کړې چې په یوه پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست وو. د کورنۍ چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې راغلي چې په پیښه کې دوې مېرمنې او یو ماشوم وژل شوي او د همدې کورنۍ یوولس نور غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د هرات د امنیت قوماندانۍ ویندوی عبدالاحد ولیزاده د پیښې په اړه وویل:
شب گذشته یک خانواده که جهت
تیر شپه یو کورنۍ چې د انجیل ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې د تفریح لپاره خپل باغ ته تللی و، د نامعلوم وسلوالو له لورې پرې ډزې سوې چې له کبله یې دوې مېرمنې او یو ماشوم وژل سوی او یوولس نور ژوبل سوي دي.
نوزده تنې دیګه زخم برداشتند.
ولیزاده ده هم وویل چې تر اوسه پورې د دې حملې انګیزه نه ده څرګنده. د تاوتریخوالی یو بل خبرداری چې په بدخشان کې د سیمه ایزو پاڅونوالو یو قمندان له شپږو ساعتونکو سره وژل شوی دی. د بدخشان والی زکریا سودا ازادي راډیو ته ویلي چې دا کسان تېره شپه په کشم ولسوالي کې هغه مهال ووژل شول چې طالبانو یې له څو لورو پر پوستې برید وکړ. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت د زعفرانو کاروباریان او کروندګر وایي د افغانستان له لارې د ایران د زعفرانو صادراتو د افغاني زعفرانو بیه نیمایي ته راټیټه کړې ده. دوی وایي د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سره چې هیواد ته یې له بهره د زعفرانو او د هغو د پیازو واردات منع کړي، بیا هم له ایران زعفران واردېږي. د هرات د کرنې ریاست وایي چې تیر کال په دغه ولایت کې له 8000 هکتاره مځکې د 21 تنه زعفرانو حاصل ټول شوی او څه باندې 40000 کورنۍ په دې برخه کې په کار بوختې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د ولسمشر انتخاباتو یو اصلاح غوښتونکي نومان له کاندیداتوري لاس واخیست. ایرانی رسنۍ وایي چې پخوانی مرستیال ولسمشر 46 کلن محسن مهر علیزاده نن چهارشنبه د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. نوموړی یو له دو اصلاح غوښتونکو څخه دی چې د ایران د روان جون د 13مې یعنی د راتلونکي جمعې د ورځې انتخاباتو ته د کاندید په توګه تایید شوی و. اوس شپږ کاندیدان پاتې دي او غالب ګمان داره چې د ایران د قضایه قوې سخت دریځ مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. له بلې خوا د ایران یو سلو لس تنو سیاسي او مدني فعالانو نن چهارشنبه له ایرانیانو څخه وغوښتل چې د جمعې د ورځې انتخابات بایکاټ کړي. دوی په یوه ګډه لاسلیک کړې اعلامیه کې خلکو ته په خطاب کې ویلي چې په فرمایشي او نمایشي انتخاباتو کې چې د دوی په وینا د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی ګډون ونه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دا به لکله چې د جنوري په میاشت کې بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې د دواړو ولسمشرانو لومړنۍ کتنه وي او په داسې مهال کېږي چې د دواړو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت ډېرې سړې دي. څو میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر وویل باور لري چې د روسیې ولسمشر قاتل دی. د اسرائیل پوز نن سهار وختي پر غزه هوایی بریدونه وکړل. د اسرائیل پوز ویلي دا بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطینی سختګیزو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېږل. دا د تیرې میاشتې له اوربند وروسته پر غزه د اسرائیلو لومړنی برید دی چې د مرژوبلې په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. له هغه اوربند سره د اسرائیل او فلسطینیانو یولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. د اورشیندونکو بالونونو او هوایی بریدونو دا تبادله داسې مهال کېږي چې پرون په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې سلګونه ملت پالو چې د اسرائیل بیرغونه لیږدول لاریون وکړ.
موږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبرونه مو واوریدل. کرونا دریم څپه په افغانستان کې په چټکۍ خپریږي. په روغتونونو کې د اکسیجن شدید کمی رامنځته کړی دی. ګڼ شدید ناروغان چې اکسیجن ته اړتیا لرله ښایي د اکسیجن کمی یو له هغه سببونو نه وي چې ژوند یې له لاسه ورکړی دی. کابل ښاریان بیا وایي که څه هم د کرونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي له امله د ودونو سالنونه پارکونه او نور عامه ځایونو د تړل کېدو په اړه حکومت د اعلان نه ورځې اوړي، خو لا هم دغه پریکړه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې. د دوی په وینا د عامې روغتیا وزارت د خبرداري سربیره د ودونو سالونونه لا هم فعال دي. په تفریحي پارکونو او نورو عامه ځایونو کې ګڼه ګوڼه ده. د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې د دې ځایونو د تړلو پریکړه کابل خاروالی او د کابل ولایت پوری اړه لري چې باید وای څاري. په ورته وخت کې خاروالی وایي دوی هم پریکړه کړې چې د عامه ځایونو په شمول د ودونو سالونونه باید تړلي وي او د سرغړونکو سره به چلند کوي. نور په دې رپورټ کې
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بی بی سارا پارک له هم پرانستی دی. د امیر روغتیا وزارت د خبرداري سره سره ځایي خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته ده. په دې پارک کې د خلکو شمیر له ماسپخین وروسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولیږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکی او محصل دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پونتون استاد دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک باید خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او دې د وقایې یادي جلوګي لپاره ټول لومړني تدابیر ترسره کړي او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعت کړي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي دوی د ټول بند یا قرنطین د پلي کېدو او څار موضوع کابل ښاروالۍ او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
کم محدودیتونه چې وضع شوي دي، د نظارت چارې د ښاروالۍ محترمې ادارې پورې اړه لري، خصوصا د هوټلو او د تورته نورو برخو کې چې دي هم په مرکز هم ولایتو کې، او د استقرار کمیټې مسؤلیت دی چې دغه استقرار کمیټې په راز کې بیا هم د ښاروالۍ محترمې اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د امنیت روغتیا وزارت لخوا د ودونو د سالونونو په ګډون د عامه ځایونو د تړلو پریکړې پلي کړې ده. د دې ادارې ویاندې سمیرا رسا ازادي راډیو ته وویل دوی بل سرغړوونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغوی مسعود کړي یو چې هغوی فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي، هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووینولس ناروغانو قربانیانو شمیره ورځ په ورځ ډیریږي. د رسمي شمیرو له مخې د دغه ویروس له پایله تر پرونه پورې په افغانستان کې 4,909 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 3,183 مړه شوي دي.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بار وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
تاسو موږ غږ لاسه دی راډیو نه غوړی. امریکا او اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې له لاسته راوړنو ملاتړ څرګند کړ. امریکا او اروپایي ټولنې تیر ورځ ناوخته په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو له ناستې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د لاسته راوړنو ساتل ورته مهم دي. په همدې حال کې د امریکا مرکزي قومندانۍ ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ په 50 بشپړه شوې ده. په عین حال کی تازه تیر ماخام په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکشي پلاوه د تماس ټلو خپلو کې ناشته کړي. تفصيلي په دې ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره جوخت امریکا او اروپایي ټولنې د سولې د بهیر تر څنګ په دغه هیواد کې د تیرو 40 کلونو د لاسته راوړنو پر ساتنې ټینګار کړي. د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډه اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ ناوخته په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو له ناستې وروسته خبره شوه راغلي چې د بشري حقوقو په برخه کې د لاسته راوړنو ساتل ورته مهم دي. په اعلامیه کې ویل شوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام سره موږ په ګډه کار کوو چې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړو او د بشري حقوقو لاسته راوړنې خوندي کړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره. دا په داسې حال کې ده چې د سولې پر روانو خبرو کې په 13 کلونو کې د میرمنو په برخه کې د لاسته راوړنو د لمنځتلو په اړه اندېښنې موجودې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان اسلامي امارات د ښځو د حقوقو په اړه باندې د اسلام د مبارک دین د اصولو په رڼا کې او د خپلو ملي عناناتو پسندیده او غوره عناناتو په رڼا کې شوي هېڅ ستونزه نه لري. ټول هغه حقوق چې هغه د اسلام مبارک دین ښځو ته ورکړي دي نو هغه به انشاءالله تامینېږي. د تامینول او تضمینول د افغانستان اسلامي امارات مسؤلیت دی، په دې باندې مشکل نه لرو.
خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د سولې پروان بهیر کې د بشري حقونو د وضعیت پاړندې خمندي. د دې کمیسون مرستيال نعیم نظری ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پاړه د طالبانو نظرونه د نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې دي.
آنچه که طالبان در رابطه با حق زن مطرح میکنه با قید و شرط
هغه څه چې طالبان د ښځو د حقونو په اړه مطرح کوي شرطونه او قیدونه لري چې د بشري حقونو نړیوالو نورمونو سره ټکر لري. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د سولې له خبرو وروسته د بشري حقونو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې لري، ځکه نو موږ غوښتنه کوو چې سوله باید د بشري حقونو پر بنسټ ترسره شي.
سوله باید پر بنیاد حقوق بشر شکل بگیره.
په همدې حال کې په قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو د مرکزی پلاویو د تماس ډلو 13 ورځ ناوخته سره کتلی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري ازادي رادیو ته وویل چې په دې ناسته کې د راتلونکو ناستو لپاره په تیاری او بحثونه وشول.
ماشام د دواړو مذاکراتي پلاوي د کانټاکټ یا د تماس دلې ترمنس ناسته وشوه او په دې ناسته کې دواړه خواوې د مجالسو د ترتیب او تنظیم په اړه خبرې وکړې.
میرمن انوری د دې ناستې په اړه نور جزئیات ورنکړل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو دواړو لوریو د تماس ډلو دا خبرې اترې تایید کړې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. توماس نیکلسن 13 ورځ ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل، اوس د دې وخت دی چې د دوهې خبرې باید د دواړو مذاکره کوونکو پلاویو د اساسي وړاندیزونو له مخې وشي. نوموړي ټینګار کړی چې په دوحه کې د سولې خبرې باید له هر ډول ځنډ پرته له سره پیل شي تر څو د یوې سیاسي حل لارې په پیدا کېدو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې ټینګېدو لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده. د امریکا مرکزی قومندانۍ تازه ویلي چې له دې هېواده په سلو کې 50 بهرني ځواکونه وتلي او دا چاره روانه ده. د دغه قومندانۍ له لوري په اعلامیه کې راغلي چې تر اوسه د امریکایي ځواکونو شپږ پوځي اډې په رسمي ډول د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوي. ټاکل شوی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د روان کال د سپتمبر په 11مه بشپړه شي، خو لا هم په دې هېواد کې جګړه ورځ تر بلې تیزیږي او د سولې خبرو هم کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې چې په کور دننه یې د عامو خلکو او له بشري حقونو د ملاتړو بېلابېلو بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
جنگ دولت
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د امروختیا وزارت یو مسول اندېښنه ښودلې چې په ننګرهار کې د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډېدل ښایي په دې ولایت کې د ګوزڼ د مثبتو پیښو د زیاتېدو شرایط برابر کړي. په ننګرهار کې د ګوزڼ ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغې وځنډول شو چې پرون نامعلومه وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډسو ووژل. بېلابېلو ادارو او چارواکو دا پیښه غندلې. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې.
په ننګرهار ولایت کې د ګوزڼ ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو، په دې ولایت کې د ګوزڼ یو پولیو د مثبتو پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو ووژل او 4 نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د 2 ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خوږیانیو او سررود ولسوالیو کې سوي دي. د امیر روغتیا په وزارت کې د ګوزڼ یو پولیو لمنځوړلو پروګرام مسؤل میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټپه ودرېد او ګڼ شمېر ماشومان هم د واکسین څخه بې برخې پاتې شول. که دا ماشومان په راتلونکو کمپاینونو کې واکسین نیسي او همدغه تهدید شتون ولري، نو معلومدار خبره ده چې د دوو ماشومانو په نسب باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو ویروس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواښ سره مخ وي او د پولیو پیښو شمیر به د دوو ماشومانو په نسب باندې هم ثبت شي.
چارواکي وای په ننګرهار کې د ګوزان زد واکسین د کمپاین ځندېدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه به برخې کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په ویلامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حقه محروموي او د پولیو د محوه کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تېره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یو کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
د خبرونې په پیل کې مو رپورټ درلود چې امریکا او اروپایي ټولنې په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او ښځو د پرمختګونو په برخه کې د بریاو پر ساتلو او په دې برخه کې پر خپل ملاتړ یو ور بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په وروستیو شلو کلونو کې ښځې توانېدلې دي چې په کاروبارونو، روزګار او همدارنګه په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې برخه ولري، خو له دوی سره ستونزې هم مهاله وي. په ګڼو ولایتونو کې ښځې لا هم ستونزه لري، هغوی چې د یو کاروبار د پیلولو لپاره یې پیل کړی هم له ستونزو سره مخ دي. په همدې لړ کې په کونړ کې ښځینه خیاطانې وایي رنګارنګ او ښکلې جامې جوړوي، خو د بازار موندنې او مارکیټ په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
شلکلانه زرغونه د خیاطۍ ماشین ته ناسته ده او پر ټوکر باندې ګړندې بخې تیروي. دا د ورځې دوه درې جوړې جامې ګنډي. زرغونه وایي کسبی د دې لپاره زده کړي چې نورو ته لاس غزولو خلاص او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي، خو په خپل لاس ګنډلو جامو ته د بازار نشټوالي لستونز سره مخامخ کړي ده.
هر قسم بل امبریلا مندا سن او پنجابی امدا منگا واڑو چی یو دغه شخصا یو زی جوشی او ټول بد وګان چار ته یس هر چ یو چیزات بتر لا سره.
دا یواز زرغونه نه ده چې په کور دننه د خزینه جامو بیلابل ډولونه ګنډلې شي، بلکې د هغې په څیر په سلګونو نور انجونې او ښځې چې د جامو ګنډلو په وسیله غواړي له خپلو نارینه خپلوانو سره کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړي. په دوی کې داسې خزینه خیاطانې هم شته چې خپل تولیدات تر نندارتون رسولي او غواړي هلته ورته بازار عمومي. حاجره له همدی ډلې د وایي
او خیاطي ډول شو او لاسي کارونه کوم څه نه کوم چې ما ټوکلي نداري ته میراوري دي او وړ مو وی فلور ما دنسا یان لستنای هر څه کی مگر مارکیټ نشته چې موږ مارکیټ ته وړاندې کوو. نو له دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دلته یو مارکیټ جوړ شي، دوم ته پاره موږ ورته داخل ده کوم لاسي کارونه خیاطي چې موږ کوو دا ورته موږ وړاندې.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي هڅې پیل کړي چې د ښځو په لاسونو جوړو شوو تولیداتو ته ځانګړی مارکیټ جوړ کړي او دا به د یادو میرمنو لپاره ډیر ګټور وي. په ټولنیزو چارو کې د کونړ والی مرستیالې میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې یو شمیر معلولی میرمنې هم شته چې په کورونو کې جامې ګنډي او په خپلو لاسونو نور شیان جوړوي، خو د بازار نشتون هغه ستونزه ده چې له امله یې په ډاډه زړه کار نشي کولی. که چیرته دغو ښځو ته ځانګړی مارکیټ جوړ شي، دوی به وکړی شي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو په برخه کې له خپلو نارینه خپلوانو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
په ننګرهار کې هم ورته ستونزه ده. په ننګرهار کې هغه ښځې چې لاسي صنایع جوړوي د بازار د نشتون له کبله ځورېږي. په اړه یې دا رپورټ اورو.
په ننګرهار کې پلاسي صنایعو بوخته میرمن سرایا وایي د مناسب بازار د نشتون له امله یې ډېر کله پلاس جوړ شوي تولیدات په کور پاتې کیږي. د سرایا په خبره له صنعتکارانو میرمنو سره ډېر کله د بازار موندنې په برخه کې ژمنې شوي، خو په خبره یې چې هغه شان چې په کار ده عملي شوي نه دي.
د حکومت نه موږ همدا غوښتنه کوو چې موږ د فاتر دوی ته ښه زمینه برابره کړي تر څو پورې زموږ تولیدات د افغاني تولیدات دی او ښه قدر وکړی شي.
موږ دا تولید کوو په خپلو شخصي پیسو باندې. موږ چې کله دا بازار ته وړاندې کوو نو خلک وایي چې دا قیمت تاسو خرڅوئ، خو که په دې باندې زموږ ډېر مصرف کېږي دولت زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
دا مهال د ننګرهار په مرکز او ولسوالۍ کې لسګونه میرمنې د لاسي صنایعو په برخه کې په کار بوختې دي، خو له دې سره سره چې د دوی په لاس د جوړو شوو توکو کیفیت لوړ او خواري زیاته ده، اوس یې د مارکیټ نشتوالی د کار پر وړاندې لویه ننګونه ده. له دې ډلې یوه بله صنعتکاره میرمن منوره وایي که پر بهرنیو توکو ګمرکي تعرفې لوړې او د مارکیټ په برخه کې په سم ډول کار وشي، نو دا صنعت د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره تر ټولو مهم ده.
خپل کار کوم ول نه شاګردان دي، مونږ ته داسې کار نه ده شوی لکه بازار مونږ ته پیدا شي یا سوق مونږ ته بزنس ته دي کاروبار مونږ ته لاره مونږ ته مشکل سره مونږ ډېر مخامخ کېږي. مونږ ته داسې یو بازار جوړ کړي، مثال یو مارکیټ جوړ کړي، د مارکیټینګ یو لاره مونږ ته برابره کړي چې مونږ وکولی شو دا مشکل خپل حل کړو.
اخوا په ختیځ کې د میرمنو لپاره د سوداګرۍ خونی استازي مروه صدیقي هم د میرمنو لپاره د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګ مارکیټ یو لوی ستونزه ګڼي او وایي ډیر کله په لورو پرتو سیمو کې صنعتکار میرمنې له دې ستونزو سره مخ وي ځکه بازار ته په سمه توګه لاسرسی نه لري.
ادي ځین کې موږ ډېر لینکینګ پیدا کړی دی چې د هغه د نورستان دی که کونړ دی، موږ هلته یو دادخواهي کمیټې لرو چې هغوی موږ ته د خزنه او تجارت بشه چې هلته دي موږ هلته ورتلی نه شو، دا چې بودیجه م نشته دی او هغه سفر مشکلات م دي، نو د هغوی هغیز نه موږ سره شي مشکلات شریکېږي، موږ ورته لاسرسی یا رسیدګي کولی شو. که چېرته موږ یې ونه شو کولی نو موږ مربوطه ادارات نه درخواست کوو او ورته دغه کسان چې دی معرفي کوو چې د هغوی د لارې دوی خپل مشکلات حل کړي.
په ورته مهال د ننګرهار د ښځو چارو رئیس فتانه عزیز وایي دوی د میرمنو د ظرفیت لوړونې او په ځانګړې توګه لاسي صنایعو ته د ښه بازار موندنې په برخه کې کار کوي او په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې د جلال آباد په ښار کې د میرمنو لپاره یو ځانګړی مارکیټ پرانیزي.
ما کوشش ازي درم خانما را تشویق میکنیم کسایی که سرمایه
موږ په دې هڅه کې یو چې شذي وهڅو هغه چې سرمایه او علاقه لري چې د ننګرهار د میرمنو لپاره پانګونه وکړي موږ یې هڅو. په دې ورځو کې یو دوه میرمنې دي چې غواړي د ننګرهار پر کچه په جلال آباد ښار کې یو مارکیټ جوړ کړي او یوازې د شذو تولیدات په پکښې وي.
خو دغلته د لورو پرتو ولسوالۍ او صنعتکارې میرمنې شکایت کوي چې ډېر کله مرسته کوونکي ادارې او حکومت د میرمنو د ظرفیت لوړونې او هغوی ته د سهولتونو د برابرولو په موخه د ولایتونو په مرکزونو کې کار کوي او د لورو پرتو سیمو میرمنې له پامه غورځول شوي چې له همدې کبله په ډېرو چارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه ده.
دوستانو تازه رپورټونه وایي چې په جنوا کې د سویس په جنوا کې د ولسمشر جو بایدن چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر دی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لیدنه پیل شوې ده. دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په تر ټولو ټیټې او خراب وضعیت کې دي. په ګڼو برخو کې امریکا او روسیا په خپلو کې مخالفتونه لري. د دې غونډې په اړه په تیرو خپرونو کې چې موږ کوم رپورټ درلود د یو امریکایي چارواکي له قوله ویل شوي و چې دوی ډېره تمه نه لري چې په دې غونډه کې د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو په دې خبرو اترو کې به کوم لوی پرمختګ وشي، خو بیا هم په نړۍ کې ګڼې داسې مسلې شته دی چې تمه کیږي د دغه دوه لویو نړیوالو قدرتونو مشران به یې په اړه په خپلو کې په خبرو کې پرمختګ وکړي. افغانستان هم یو له هغه موضوعانو نه ده چې تمه کیږي د جو بایدن او ولادیمیر پوتین په دغه بحث کې چې همدا اوس په جنوا کې روان دی په دې کې به د افغانستان په موضوع باندې هم خبرې کیږي. امریکا او روسیا دواړه په وروستیو کې وایي چې په افغانستان کې د خبرو او اصول لاري دی یو سولې جوړجاړي ته دی رسیدو ملاتړ کوي. جو بایدن روسته لاغی چی دی امریکا دا ولسمشر پتوگا انتخاب شوه دی او دنده پیل کردی دا دایی ولسمشر پوتین سرا لمړی مخامخ لیدنه دا او تمکیگی چی لیدن وروسته با پا دی عرباندی پا رسانویو کی زین جزیات چی دی دوار ولسمشرانو پا کم مسلو باندی پر مختگو کرو پا کم موضوعاتو باندی وغگی دل نو جزیات را مخیدشی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم راځو خبرونو ته. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې د دو اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې اړه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف پرون سه شنبه د افغانستان له بندرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره ولیدل. د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو نن اعلان وکړ چې د لومړي کنډک ځواکونو د کمانډو په مرسته نن سهار د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړه. له بلې خوا په کندوز کې چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالي هم بیرته نیولې ده. د هرات په انجیل ولسوالي کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه مهال ډزې کړې چې په یوه پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست وو. په پیښه کې دوی میرمنې او یو ماشوم وژل شوی او د همدې کورنۍ یو ولس نور غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ ویلي دا بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطیني سختګیزو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېږل. د امریکا په دو ګڼ میشتو ایالتونو کالیفورنیا او نیویارک کې د کورونا وایرس له کبله نږدې ټول لګول شوي بندیزونه لرې شول. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې په دغو ایالتونو کې د واکسین شویو کسانو کچل دوړه او په کورونا د اخته کېدو ورځنۍ پیښې په څو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغلي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اتمی موافقه په برخه کې له سرګندو پرمختګونو سره سره لا هم په خبرو کې د بریالیتوب تضمین نشته. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو یو اصلاح غوښتونکي نوماند له کاندیداتوري لاس واخیست. ایرانی رسنۍ وایي چې پخوانی مرستیال ولسمشر څلور شپېته کلن محسن مهر علیزاده یو له دو اصلاح غوښتونکو څخه دی چې د ایران د روان جون د اتلسمې یعنی د راتلونکي جمعې د ورځې انتخاباتو ته د کاندید په توګه تایید شوی و.
دوستانو مخکې له دې چې بشري او اساسي حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ورشو څو اقتصادي خبرونه اوروز و بخی چو سپورتی خبرون آوروز مغگلا ازاده ای اراده اون آوری.
ده سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره د چمتووالي تمریناتي کمپ په کابل کې پیل شوی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د غروزنیز کمپ د کرکټ نړیوالې شورا د لیګ لوبو په لړ کې د پاکستان پر وړاندې د درې نړیوالو یو ورځنیو لوبو لپاره د چمتووالي په موخه جوړ شوی چې شاوخوا دېرش لوبغاړي پکې ګډون لري او پنځلس ورځې به دوام وکړي. یاد کمپ کې به د لوبغاړو د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د ملي روزونکو له لوري کار وشي. تیر شپه د افغانستان او هندستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. دغه مسابقه د قطر د پلازمینه دوحې په جاسم بن حماد سټډیوم کې وشوه. افغانستان په قطر کې د فوټبال د 2022 میلادي کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیې هیوادونو جام ته د لارموندنې لپاره یو وری بیا په 2019 میلادي کال کې د بنگلاديش پر وړاندې مسابقه ګټلې ده. درې واري مسابقه مساوي شوي او څلور واري لوبې بللې دي. او د پاکستان سوپر لیگ درويشتمه لوبه د کوټه ګلډرز او لاهور قلندرز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. لاهور قلندرز پچه وګټله او لومړی توپ پچه ونه غوړه کړه. ګلډرز په ټاکلو شلو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوزدو 158 منډې وکړې. لاهور قلندرز لوبډلې ټاکل شوی هدف پوره نه شو کړی او ټوله لوبډله په 13 اورونو کې د 126 منډو په جوړولو وسوځېده. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه عثمان شینواری ترلاسه کړه.
اساسی او بشری حقوق د خپرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خپرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کوو او په دې اړه به هم خبرې واوري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوي. د خپرونې میلمنه مو هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څانګې مرستیاله غلې ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایم که دا راته ووایه چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرامه اوسیږي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نوایل شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلق او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې نواخلي دا باید د قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی او دا ښایي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه اهمیت لري. او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23مه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسله ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 515 اتیایم ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هغه خلک چې سبب کېږي د خلکو ازادي او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې اوسي په دې باره کې راغلي دي چې چیرته غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدوده کیږي نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکامو مطابق باید مجازات شي. چې بیا پر 1516 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانونی سلب کړي هغه په ست حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لري او تر کومه حده د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قوانینو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او ویل شو چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېمه ماده کې راغلي
دي چې هر څوک د ژوند ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلي دي هم د اعلامیه چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسی او مدنی کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصی امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادی او شخصی امنیت ولري او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کی، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي مگر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده او دغه د بل حق ده، د بل ژوند ده، د بل شخصي امنیت ده؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر خلک راځي د یو چا زوی ده، لورې ده، خورې ده، هغه راځي وایي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي. دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي که نه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبورۍ چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید لدی سری سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر ده چې د انتخاب حق ته نقلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغه حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت ادا د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسیون خپلواک کمیسیون په تیرو شپاڼسو کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې څخه ویلی شو چې په دې شپاڼسو کالو کې کمیسیون 2,213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په محبسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو هغه په خپل قانوني مداخلې سره خوشي کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې شپاڼسو کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغوی کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدله هغه په خپل قانوني مداخلې سره او د زیسلا ادارو په همکاری سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه رادیوي برنامه لري د عامه پوهاوي لپاره هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې په آینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیر زیات
مننه. تاسو ښه
درنو اوریدونکو، دا واده دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنو خالو نه زن خالم نو کجی بدی کولم
ارغا حس بی تکړه حس بی تبا پدی باندې شپریږي سهار سهار به پدی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درن غستانو سلامونه مې وبني خجینا باند یا باغ زنانات کلتی یست
چیرته امکان ته تلوم ډیر زیات ستړی موم او ګرمي مو چې کله رانه او تلوم د باغ زنانات یو رقم د سید د خارجانو په اصلاح باندې ډیپ بریټینګ مو کړی سید عمیقه سامه واخیستل.
افغانستان غوندې ملک باغ زنانه غوندې زاینو ته څومره ضرورت دی؟
دلته طبي ښکلا غوندې ده، تاسو ګورئ هر طرف ته بشین دی، دا
دا صرف په دې یو ځای کې دی کنه زم کدا کچرته په نورو ځایونو کې دغسې یو باغ جوړ شي د خزینه لپاره نو ډېر به بهتر وي.
او د یاد بان اوسنی حالات څه ډول دی؟
اوس هم دلته تاسو ګورئ مارکیټ ده او د نورو آموزشي په برخو کې هم د کابل د خلکو لپاره خورا زیات ارزښت لري.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د خزینه بان یا باغ زنانه تاریخ ته تم کیږو، ارزښت یې څېړو او د خلکو خبرې هم په همدې باب اورو. ملتیا مو وکړئ. قدر من الکونکو، باغ یا هم شنی فضا ته هر وګړی ضرورت لري چې ورشي او له ښکلې طبیعت نه یو څه به خوند واخلي. په کابل کې خزینه بان یا باغ زنانه هغه سیمه ده چې شین طبیعت، ښایسته ګلان، پاکه هوا او د بلبلو خوږې نغمې هر وګړی دې ته اړ باسي چې بیا بیا ورشي او د ښکلاوو نندارې وکړي. خزینه بان یا باغ زنانه چې د کابل په شهرارا کې موقعیت لري، د بابرشاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. باغ زنانه په لومړیو کې په ډیر لوی ځمکه رغېدلی و. تاریخ پوهان وایي چې د کابل له سیند څخه نیولې بیا تر برکی پورې چې د جهان آرا په نوم مشهور و، ښځو ته ځانګړی شوی و، خو د وخت په تیریدلو سره یې سیمه راتنګه شوه. اوس مهال د باغ زنانه ځمکه تقریبا دیارلس جریبه ده. په دغه باغ کې 28 دوکانه، 2 ورزشي میدانونه، د ماشومانو د لوبو ځای، کانتین، جومات، د زده کړې مرکز، رستورانت او ځینې نور د اړتیا وړ ځایونه جوړ دي. د خزینه بان د ارزښت د لارو خانه کولو لپاره د یاد باغ رئیسه فریده قریشی وروسته غږیږي. لومړی د دغه باغ د یوې کارکوونکې رونه خبرې اورو.
دلته طبیعي ښکلا غونتم ده، تاسو ګورئ هر طرف ته ګشین دی او بل زیم ډیر آرام دی. بل زیات تر زموږ په افغانستان کې د ښځو ته د خپل کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي، خو دلته شاید چې راتلو کې ورته ستونزه نه وي د خپل کورنۍ د اړخ نه. زه دلته ډیر راحت احساس ښه احساس کوم، ډیر زیات ځکه چې آرام دی.
د باغ زنانه تازه هوا لغو میرمنو سره چې رواني ستونزې لري مرسته کوي تر څو خپل درد او غم تر یو حده راکم کړي. مریم وایي چې دا په اونۍ کې دوه ځله باغ ته راځي او د رواني ډاکټرې مشوره اخلي. د نوموړې په وینا کله چې په باغ کې د بلبلو خوږې نغمې اوري نو د زړه بوج سپک شي.
د زړه تنګونه او د ذهن مې لږ صحیح سو. زړه مې هېڅ خوشحالي نه کوي، زړه مې په تنګي، زړه مې په زواري سوچ او فکر اندېښنه مې بالکل زیاته ده. نه مې زه ښه جامې ته زړه کېږي، نه مې کور ته، نه مې زګر زاړم. زړه زیات خوند راکوي، سوچونه فکرونه یا چې زاړم خفګان تشویش ورته کوه زیاتي. ویم چا کله سره زړه مې خوشاله سي، یارکم ته بوج را باندې راسي بدن سي ټول بد خوږیږي نه، بس بوج سان ته سیرا په زړه مې په دې سر مې په ټول بدن باندې مې بوج سان دی لکه دا کوټه سره ودګي او زه تر لاندې یم. دا کم ته ویم تکلیف مې ده، بس دکان وې سم ما ځان تخلاص کړای وای حیاتي مې کې کولای یا یا دې پر دې جای د سړی مړی نسته کې ټولې خسي دي.
په باغ زنانه کې ځینې غیر دولتي دفترونه هم غونډې، میلې او ورکشاپونه نیسي. همت چې دی وي موسیقۍ دی وای ذهنی کار هم کله انسان دوم رستړی کړی چې په شنو سیمو کې ګرځي دل ورته اړین شي. دای د ځان په باب وایي چې د دمه جوړولو ځای همدا د باغ زنانه انګړ دی.
باغ زنانه یو خاص کلا لري چې زیاتره وخت زه راځم یو شکرګزاري د خدای پاک نه کوم، زه مې چې د یو طبیعت کې مونږ اوس یو خاص کلا لري. بل د باغ زنانه یو خاص خصوصیت دا ده چې په داسې یو ماحول کې چې مثلا موټر دی، بیروبار ده، ګرمي ده او په زړه د خار کې د سیو باغی چې هغه بخیر سي زیاتره خلک د فکر نه کوي چې د سیو موقعیت کې به د سیو باغی چې سړی به ډیر پکې وساکيږي. دلته خپل لګ ورزشم کوم او ګرځم او بل تبان کارونه ډیر ویل تکل چې کاری لوډ مونږ باندې زیات سي. دا نور همکارانم راځي چې د سلک زره ولس قدم قدم مو هو بخیر هته کیږي بیرته لکه سارم چې نوې کار شروع کړي. چیرته امتحان ته تلوم ډیر زیات ستړم او ګرمي مو چې کله رانه او تلمه د باغ زنانه ته یو رقم د د خارجانو په اصلاح باندې ډیپ بریټینګ میو کړ د عمیقه سامې واخیستل. نو دا هم بیخي یو خاص ځانګړتیا ده چې یو بل رقم رقم طبیعي مرغانو اوازونه چې دلته وګورو مونږه، نو دا هم یو خاص خصوصیت ده د باغ.
نن سبا د کرونا او ځینو نورو ستونزو له وجې د باغ زنانه ور د عامو وګړو پر مخ تړلی دی. مجیب چې باغ پاکوي وایي خځې او ماشومان به چې باغ ته راتلل نو هره خوا به د ونو څانګې ماتې او ګلان به رژېدلي وو. خو دا چې اوس د میلې لپاره څوک نشي ورتلی نو باغ هم خپلې شنې وزرې غوړولي دي.
فامیلونه چې راتلل د هلته ماشومانو سره کثافات به ډېر اچولې، خرابي به سره کولې، نو موږ ته ډېر مشکلات وسابق کې. اوس له قرنطین د اوس لږ زر آرامه یو، موږ درې کره ته څلور کره ته صفایي کوله، په صفایي به نه رسېدلو. اوس دغه هر ځایونه پاک دي، چمنونه هم ښه دغه تاسو ګورې چې جګ دي. نو واقعا چې دلته راننوځې فکر کوي خارج دی چې افغانستان نه ده. درسته به رقم کې کینې چمن کې مثال ته تفرید ته راسي یا فامیلي ماشومانو سره راسي که په درسته حساب باندې استفاده وکړي خرابېږي نه. او لکه سابه غونده که بیا راسي هر چای خراب کي و چمن مثال د کتارې چوکیګانې نو چې خرابي وکړي طبعا به موږ ته مشکلات جوړوي.
د ونو بوټو او ګلانو د ساتنې په اړه مو د باغ زنانه له باغوان نورالله خان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
زنانه باغ چې دی دیارلس جریبه مځکه ده او په ټوټو بخشو باندې ویشل شوی دی.
بله، د شرطه ویلی سي چې تقریبا په کوم شمېر ونې دي دلته؟
تقریبا د یو 2000 یا 3000 داسې ونې پکې شته.
دا ونې د څه شي دي؟ آیا میوه لرونکي ونې شته؟
دانه دانه میوه لرونکي شته خو نور ټول بې ثمره ونې پکې شته.
د اوبو کولو په اړه راته وایي، باغ زنانه دا څه رقم اوبو کوي؟ مثلا په ورځ کې، په اونۍ کې څه رقم؟
یو ټوټه ځکه یو ورځ اوبو، بیا دوه ورځې بعد بیا بل ټوټه اوبو، بیا یو ورځ بعد بل ټوټه.
ډېر ښه. خپل چې په دې باغ کې ګرځې کنه، هغه څه دي چې ډېر زیات دي خوښېږي؟
هغه نو د دې باغ دغه چاپریال مې ډېر زیات خوښېږي، دا سرسبزي او دا آرامه فضا او ډېر ښکلې ښکاري.
کله چې دا ونې اوبه کوي، د چمنو ته اوبه ورکوي کنه، دغه وخت څنګه ده درته؟
دا وخت نو ډېر خوشایند ده، ډېر یخ شمال پکې لګېږي او ډېر ښه خوند کوي، تفریحي ساعت.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې وسې.
مننه ستاسو هم.
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم. زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
زور تاریخ نبی قربان شمه وطن، زد کوم تاریخ ایمان شمه وطن.
خزینه باند له تاریخی اړخ هم له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. د یاد باغ رئیسه فریده قریشی وایي چې په باغ زنانه کې له پخوا وختونو څخه بیا تر اوسه مهم اسناد امضا شوي دي. د شاهانو د میرمنو میلمستون وو او د تفریح په موخه هم کارونه اخیستل کېده. نوري خبرې په مارکه کې اورو، ورته غوږ شئ.
دا باغ د مغه پخوانی هم ارزښت درلود، اوس هم ارزښت لري او وروسته د دې نه هم چې د دولتي ملکیت ته خپل ارزښت په خپل ځای لري. پخوا زمانونه هم د عبدالرحمن خان په وخت کې دلته هغه د انګلیسو د وتلو معاهده هم په دې باغ کې په کاخونو کې عقد شوې ده یا امضا شوې ده، او د ظاهرشاه د ښځې په وخت کې هم ملمستون و دلته، او د امان الله خان په وخت کې هم د مسئولین د طب د دوی دلته لیلیه و په هغه وخت کې هم، او اوس هم دلته تاسو ګورئ مارکیټ ده او نورو آموزشي په برخو کې هم د کابل د خلکو لپاره قرازیا ارزښت لري.
لکه څنګه چې ګورو په دې ورځو کې عام کسان باغ ته نشي راتللی، علت یې څه کېدلی سي؟
دا ټول د دولت اماکن خو په هماغه اساس د فرمان د رئیس جمهور دا ټول داوطلبۍ ته ځي. باغ په داوطلبۍ کې و، خو پروسه کله د قرنطین په وخت کې هغه ښځه چې دلته قرارداد کړی و هغه زیانمنه شو. فسخه د قرارداد یې وکړ، بعد هغه نه هم موږ یعنی بار بار هم دا تاکید کړی دی چې باغ بیرته قرارداد ته لاړ شي، خو هغه نیمګړتیا یا هغه ادارې چې سره مطمئن شوی دی دوی هغه لامل ګني چې تر اوسه پورې دا باغ بیرته قرارداد ته نه ده تللی.
دا سویل کېږي چې د دې باغ نوم به بدلیږي، په دې اکله راته وایي ولې بدلیږي او نوی نوم به یې څه وي؟ البته دغه زنانه باغ خیمه
زنانه په خو تاسو په یګ یعنی ایواز د خوځ درا تاګ لپاره د تفریح لپاره د دې باغ ته نوم د بدلولو هغه بنسټیز کار بایدای چې دا به یو لوی مرکز د اقتصادي د پیاوړتیا د خوځ لپاره بدلته جوړیږي. دلته به هم ورزشی فعالیتونه، هم به روان درمانی فعالیتونه، هم به آموزشی و هم به صنایع دستی پروسس مواد غذایی د ټول موارد به پکې او نظر لاندې به نیول کیږي چې تر څو چې د کابل د خوځ لپاره یو اقتصادي مارکیټ دلته جوړ شي.
بله، نوی نوم به څه وي؟
مارکیټ توانمندی اقتصادي زنان.
دا به څه وخت تطبیق سی او د دې باغ د لا نور خایست لپاره چې باغ زنانه نور هم خپل ښکلا ته ورسیږي څه پلانونه لري؟
دا به ډېر زر تطبیق شي او د هغه په اساس باندې یو ارزیابي و د هغه ارزیابي پر اساس باندې هم هغه نیمګړتیاو چې د ښځو په برخه کې تر اوسه پورې و د هغه د پوره کولو لپاره مختلف برنامې پلي کیږي او دا طرحه هم د همغه د ارزیابي پر اساس دی او دا طرحه موږ وړاندې کړه. خوشبختانه وایو چې دا د رئیس جمهور د تایید وړ هم وګرځېده او بودجه هم منظوره شو. آقا خان دفتر هم موږ سره د سکیج او نورو برخو کې همکاری کوي، دا کار هم روانه ده او انشاءالله ډېر زر به دا باخه اما غا مارکیټ په شکل جوړ شي.
به خو به دې مارکیټ په څیر جوړ شي، بیا به میرمنې راځي دلته به میله کوي، یعنی اجازه به ورته وي؟
خو بدلون بلري، شین صاحب په خپل ځای مارکیټ به او د خرڅولو او پلورلو لپاره به ترې استفاده کیږي، لکه داسې چې یوازې بیله ده او ټول ښځې راځي هغه یو غوغا دلته رامنځته راوړي او ګډوډي رامنځته راوړي په هغه شکل به نه وي.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې.
تاسو نه هم مننه، ډېر زیات سلامت.
قدر من اوریدونکو، د لرغونو سیمو د آبادۍ په هیله ژوند په شبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
زبر تپا تیار خزار شکنه، آی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.